سلور بجیش وی احمد شیبریم دا سادی رڑو دا دی سات پخ پراونه که ستاسو کربه تخنیکی چاری طاهر روشان مختوری. السلام علیکم. وړاندې مو د افغانستان د سولې په تړاو د امریکا د ملي امنیت د ستراتیژۍ د لنډمهالې لارښود له جزئیاتو خبرو. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له اسدالله لودین څخه اورو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی له کابل وروسته دوهې ته رسیدلی. دولت وایي طالبانو په لوګر کې شپږ دیرس دینی مدرسې بندې کړي او په میانمار کې د تاوتریخوالي په ترڅ کې پرون اته دیرس کسان ووژل شول. بشپړ خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د سولې لپاره د دوی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هڅه کوي چې په افغانستان کې یو سیاسي جوړجاړي ته د رسیدو لپاره د افغانانو ترمنځ د سولې د روانو هڅو لپاره سیمه ییز او نړیوال ملاتړ جلب کړي. د دې وزارت ویاند نیټ پرایس پرون په واشنگټن کې په یو خبري کنفرانس کې وویل چې خلیلزاد د طالبانو له استازو سره د خبرو لپاره اوس په دوحه کې دی او کابل ته درې ورځنی سفر یې ګټور و.
خلیلزاد او ټیم یې په کابل کې له حکومتي چارواکو سره درې ورځنۍ ګټورې سلا او مشورې نن پای ته ورسولې. دوی د مدني ټولنې له مشرانو سره وکتل، دوی له نورو افغان سیاسي مشرانو سره وکتل چې تمرکز یې د سولې پر لور د پرمختګونو ګړندې کول وو.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان نیټ پرایس زیاته کړه خلیلزاد به په دوحه کې هم دغو هڅو ته دوام ورکړي او د اړتیا په صورت کې به نورو هیوادونو ته هم ولاړ شي. بلورته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې پر خبریالانو بریدونه نشي زغملی او باید پای ته ورسول شي. د دغه وزارت ویان نیټ پرایس پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل چې په ننګرهار کې د انعکاس راډیو تلویزیون د دریو خزینه کارکوونکو په پیښه خواشینی دي او دوی له حکومت غواړي چې د دا ډول پیښو عاملین ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري.
We call on the government to defend press freedoms and to protect journalists.
موږ له حکومت څخه غواړو چې د بیان د ازادۍ دفاع وکړي او خبريالان وساتي. له عاملانو سره یې باید حساب کتاب وشي او د خبريالانو د دغه پیښې په ګډون د دوی د ترهګرۍ هغه اعمال باید پای ته ورسول شي چې د افغان ملکیانو په وړاندې سر ته رسوي.
په ننګرهار کې د انعکاس ټلویزیون درې خزینه کارکوونکي وړمه ورځ په جلال آباد ښار کې په دوه جلا حملو کې ووژل شوې. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د دې حملو مسؤلیت واخیست. افغان دولت وایي طالبانو په لوګر کې د رسمي دینی مدرسو و نیم زر زده کوونکي له زده کړو بې برخې کړي دي. د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندړ وایي ځایي طالبانو د دغو دینی مدرسو ښوونکي ګواښلي او اوس د دغو مرکزونو دروازې بندې دي.
طالبانو په لوګر کې د شپږ دیرس رسمي دینی مدرسو استادان او د زده کوونکو کورنۍ ګواښلي او اووه زره پنځه سوه زده کوونکي له دیني زده کړو بې برخې کړي دي. دینی بنسټونه، علما او روحانیین د هیواد په دینی هویت او سوله کې رغنده نقش لري او تروریستي ډلې تل ورسره په ژور ټکر کې دي.
د پولی عالم د مرکزی دارالعلوم یو ښوونکي هم د نوم نښودو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو دوی ګواښلي او ورته ویلي دي چې باید له دارالعلومه د منفقۍ اسناد وروړي. دغه ښوونکی وایي ځایي طالبان استدلال هم نه مني او وایي دا حکم له پورته ورته شوی. د طالبانو ویان تر اوسه په دې اړه زموږ پوښتنه نه ده ځواب کړې. په میانمار یا پخوانی برما کې د نوې پوځي واکمنۍ په وړاندې د اعتراضونو او د هغو د ځپلو په لړ کې پرون لږ تر لږه اته دیرس کسان ووژل شول. د میانمار لپاره د ملګرو ملتونو استازې کریسټینا دال کله چې د دې هیواد پوځ کودتا کړې یوه تر ټولو خونړۍ ورځ وبلله او زیاته کړه چې په تېره یوه میاشت کې لږ تر لږه پنځوس کسان وژل شوي او یو زیات شمېر نور ټپیان دي. د عیني شاهدانو له څرګندونو او ویډیوګانو څخه ښکاري چې پولیس د دې هیواد په یو شمېر ښارونو کې د معترضانو د تیتو پره کولو لپاره له اوښکې بهوونکي ګاز او ربړي ګولیو کار اخلي او هم پر هغوی ډزې کوي. د فبروري له لومړۍ نیټې چې په میانمار کې پوځ کودتا کړې دا هیواد تقریبا هر ورځ د مظاهرو شاهد دی. پوځ د ملکي حکومت مشره آنګ سان سوچی په کور کې نظر بند کړې او د هغې د ګوند یو شمېر مشران یې نیولې دي. په میانمار کې تاوتریخوالي د ملګرو ملتونو، امریکا او اروپایي ټولنې غوسه پارولې ده. د پاکستان په کراچۍ ښار کې په لسګونو بلوڅانو په یو اعتراضیه لاریون کې ګډون وکړ. دوی د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا د خپلو بلوڅو ورونو وژنې وغندلې. دغو اعتراض کوونکو له ایراني چارواکو وغوښتل چې د بلوڅانو په وړاندې د دغه تاوتریخوالی پای ته ورسوي. او د جرمونو د نړیوالې محکمې آی سی سی لوی څارنوالی فاتو بن سودا په فلسطیني سیمو کې د ترسره شوو جرمونو د ادعا په اړه رسمي څېړنه پیل کړه. پر دغه څېړنه اسرائیل او د امریکا متحده ایالاتونو انتقاد کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون ته یو خبر کړی بیان کې وویل چې متحده ایالات د دغه محکمې پریکړې ژور خواشینی کړي او ورسره کلک مخالف دي. اسرائیل هم ورته غبرګون ښودلی او دغه څېړنه یې غندلې. خو فلسطینیانو او د بشري حقونو سازمانونو د هاګ میشتې نړیوالې محکمې د دغه پریکړې هرکلی کړی دی.
اسدی رډو په منځنۍ سبا 12/18 او اف ام 3.5 د افغان سولې په تړاو د امریکا د ملي امنیت د ستراتیژۍ په لارښود کې څه راغلي وړاندې به یې په خپرونه کې واورئ. د خوست د څلورو ولسوالیو ښوونکو اعتصاب کړی.
د ولایتي ادارې څخه مونږ دا غوښتنه کو چې غصبین لرې کې مونږ دغه ساحه استادانو ته د ښارګوټي په مورد جوړ کې.
په دې خپرونه کې به دا هم واورئ چې د روزګان مرکز ترین کور ته څیرمه پر شاړو ځمکو خلکو فارمونه جوړ کړي. د کور کلی په پروګرام کې مو د نیالګیو د کښېنولو موضوع راخسته.
دا اوس د زردالو دی کدی منو دی که هر نیال دی ساده غي وخت موسم ده. معمولا د 15 رسم دی هوت اس کدی من نیالو نه کینول کېده.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له کابل دوه تتللی. په دې ترڅ کې د امریکا حکومت وایي هڅه کوي په افغانستان کې د متحده ایالاتونو تر ټولو اوږده جګړه په مسؤلانه ډول پای ته ورسوي. دا خبره د ولسمشر جو بایدن د حکومت لخوا د ملي امنیت ستراتیژۍ په لنډمهالي لارښود کې لیکل شوې ده. دا لارښود چې په 24 پاڼو کې خپور شوی په کې د افغانستان په اړه یادونه شوې چې امریکا باید د دې هیواد په اوږدې او ناپایه جګړه کې ښکېله پاتې نه شي. جزئیات له کابل په دې راپور کې.
د امریکا متحده ایالاتو د ملي امنیت ستراتیژۍ لنډمهاله لارښود پور کړی. په دې لارښود کې چې په سلیر وشپانو کې خپور شوی د افغانستان یادونه هم شوي. دا لارښود چې د ملي امنیت په برخه کې د امریکا ګټې رانغاړي او د لنډمهاله لپاره یې سری کرښې بلل کېږي د افغانستان جګړه ناپایه بولي او ټینګار کوي چې متحده ایالات په داسې یوه جګړه کې نخ کېلېږي چې زرګونه کسان پکې ووژل شول او ټریلیونونه ډالر لګښت پرې راغی. خو دا تګلاره پر دې هم ټینګار کوي چې افغانستان نه باید نور د ترهګرو په خوندي ځای بدل شي او یا هم د امریکا ګټې وګواښي. په دې ستراتیژۍ کې په مسؤلانه ډول د افغانستان د جګړې د پای ته رسېدو خبره شوې او زیاتوي متحده ایالات به د خپلو متحدینو سره ګډ کار کوي. د امریکا متحده ایالاتو د ملي امنیت ستراتیژۍ لنډمهالي لارښود کې راغلي موږ ډاډ ورکوو چې متحده ایالاتو وسلوال پوځ د دښمن د ځپلو د خلکو حقونو د ساتنې او د خپلو متحدانو له ګټو د دفاع لپاره چمتو دی. خو نظامي ځواک باید وروستۍ لار وي نه لومړی. د افغانستان حکومت بیا د امریکا د دې دریځ په اړه څه نه وایي خو له دې وړاندې په مسؤلانه ډول د افغانستان د جګړې د پای هرکلی کړی و. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هم د افغانستان په ګډون په منځني ختیځ کې د امریکا د اوږدو جګړو د پای خبره کړې. ښاغلی بلینکن د خپلې بهرنۍ تګلارې د وړاندې کولو پر مهال ویلي لطیر باید زده کړه وشي.
کله چې په نړۍ په ځانګړي ډول په افغانستان او منځني ختیځ کې د خپلې نظامي مداخلې تیرو لسیزو ته وګورو هغه څه باید په یاد ولرو چې موږ د تلپاتې سولې د راتلو لپاره د قوې د کارولو د محدودیت څخه زده کړل. باید په یاد ولرو چې د یوې نظامي مداخلې سبا د هغه څه په پرتله چې موږ یې فکر کوو سخت دی او له ډیپلوماټیکو لارو د یوې حل لارې پیدا کول څومره مهم دي.
د امریکا متحده ایالات داسې مهال په افغانستان کې د روانې جګړې په پای او پکې د خپلې ښکېلتیا د ختمولو خبره کوي چې ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم کابل ته د خپل سفر په پای کې له افغان حکومت او طالبانو غوښتي چې سیاسي روغې جوړې او یو تلپاتې اوربند ته د رسیدو لپاره یو لار پیدا کړي. اوس زلمی خلیلزاد په قطر کې دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي نید بریس وایي خلیلزاد به په دوحه کې هم خپلو کارونو ته دوام ورکړي.
استازی خلیلزاد اوس په دوحه کې دی. هغه به هم هلته خپلو کارونو ته دوام ورکړي. له دې ځایه به زیات سفرونه وکړي خو هغه سخت کار کوي د هر څه لپاره نه بلکې د افغانستان په مشرۍ او د افغانستان لپاره د دې بهیر د اسانولو په برخه کې چې متحده ایالات یې کلک ملاتړ کوي.
زلمی خلیلزاد کابل ته په خپل درې ورځني سفر کې د جمهور رئیس غنی د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله او د مخکنی جمهور رئیس حامد کرزی په ګډون له بیلابیلو سیاسیونو مدني فعالانو او د خودو له اساسو سره وکتل او په پای کې په خپل ټویټر پاڼه د کتنو ته په اشاره ولیکل. په دې لیدونو کې د سولې بهیر د چټکتیا او پرمختګ لپاره پر بیلابیلو بدلونو خبرې کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د خوست د څلور ولسوالیو ښوونکو د زده کوونکو د کلنۍ ازموینې د نه اخیستلو لپاره اعتصاب کړی دی. البته د نه اخیستلو اعتصاب کړی دا ښوونکي ولایتي اداره تورنوي چې دوی سره د کورونو لپاره د ځمکو د بېش پاړه خپلې ژمنې نه دي پوره کړي. بل لور ته د ولایتي ادارې چارواکي وایي د ښوونکو د غوښتنو په عملي کولو کار روان دی، خو دوی باید د زده کوونکو ښوونیز بهیر ونه دروي. نور حال له خوسته په دې راپور کې.
د چهارشنبه په ورځ د خوست د څلورو ولسوالیو اسماعیل خیل مندوزی، نادر شاکوټ، شمال دوه مونده او سپیری ولسوالیو ښوونکو د اعتراض په مڼه د ښوونځیو له زده کوونکو کلنۍ ازموینې وانخیستې. دوی وایي د ولایتي ادارې هغه ژمنې رښتینې نه دي چې ښوونکو سره یې د کورونو د آبادولو لپاره د یوې یوې نمرې ځمکه په اړه کړي، نو ځکه دوی له زده کوونکو ازموینه نه اخلي. د شمال دوه مونده ولسوالۍ د ښوونکو استازی شفیع الله خوشتاب ازادۍ راډیو ته وویل
د ولایتي ادارې څخه مونږ دا غوښتنه کو چې غصبین لرې کې مونږ دغه ساحه استادانو ته د ښارګوټي په مورد جوړ کې درې کړه ته وعدې والي سوې مونږ سره وکړې، نو په درې سو وعدو کې والي سوې فاتې راغی. نو اوس مونږ په دې وتوانېدو چې د څلورو ولسوالۍ سملخیل، مندوزای، نادر شاکوټ، دوه مونده، سپیره ولسوالۍ نن را جمع شوی یو پریکړه مو کړی دا چې تر هغه وخت پورې به مونږ دغه لاریون دغه حرکتونه جریان ولري چې تر څو مو خپل حق حقوق ترلاسه کړی نه وي.
د سپیر ولسوالۍ د ښوونکو استازی حیات الله موي ولایتي ادارې ورسره ګڼې ژمنې کړي او د پروژې ټول اسناد هم خلاص شوي، خو یوازې د غصب څخه د دې سیمې خلاصېدلو موضوع پاتې ده.
موږ ډېره هله ځله وکړې والي صاحب لاس بل لاس وعدې موږ ته وکړې چې د توسې ته به دا پروسه موږ توضیح کوي. ټول اسناد یې خلاص شوي دي، انتقال یې شوی دی، فقط د غصب موضوع ده. تېره ورځ ملمون خپل نمائندګون ورولاګل د مکاتبې دوی دا ټینګه وکړه چې موږ به تر یو وخت پر امتحانینه نه وخلې چې موږ ته خپل دایوان مره امتیاز یې کړای نیوي او نه به امتحان وخلو نه به درینکه تحصیلي کول موږ شروع کوي.
دا چې د کورونا او بالکبله د ډیر ځن وروسته پیل شوي ښوونځي بیرته تړل کیږي مسؤلیت چا ته ورګرځي؟ په اړه یې د نادر شاکوټ ولسوالۍ د ښوونکو یو استازی پښتونیار وویل د ښوونځیو د تړلو او د زده کوونکو څخه د ازموینې د نه اخیستلو مسؤلیت ولایتي ادارې ته متوجه ده، ځکه دوی د وخت مطابق اجراءات ونه کړل.
نن مې پښتونیار ده د نادر شاکوټ ولسوالۍ د په نمایندګۍ څخه خبره کوم. دغه معاش هم چې د معلومونه مثلا بازگشت کیږي او هم شاګردون د امتحان نه متضرره کیږي پته کیږي، یعنی دوی درسي جریان پترتي، نو دغه ټول افلای په ولایتي اداره باندې ویل چې موږ په کور کې دوی سستی کړی دو زربلا جلی دی تاین کړه او په هغه وخت نو دوی کاتې فیصله ونه کړنو په دې اساس موږ کون کې دوه تر جمع شوی.
بل لوري ته د خوست مدني فعالان اورون اندي د خون کول خو د خونیز بهیر باندې دل د زکونکو په زیان غنی او وایي چې د نمرو ویشي او وګد محل ستونزه ده چې باید په ګډه ورته حل لار ولټول شي. مدنی فعال حبیب الله اسماعیل خیل د خون کو دا اقدام چې د زکونکو ازمینه زندولی ناسم بولی.
به ما غوښتنه ده چې دوی د خپل مکاتب د ازمینه پر وړاندې پرانستي تر څو چې هغه شاګردون چې خپل کولی هم ځای نشي دوی خپل امتحان هم مخصله شي. نو موږ شخصا نظر دغه دی چې دوی ستونزه په مکاتب کې نه بلکې دوی ستونزه د ولایتي ادارې سره ده. ولایتي ادارې ته دوی مراجعه وکړي چې هر ډول دوی لازمه ګڼي.
د خوست د پوهنې رئیس نصیر احمد روخان مني چې د څلور ولسوالیو خون کو د نمرو د غوښتنې په پلمه د ازمینې بهیر بند کړی دی، خو ولایتي اداره په دې هڅه کې ده چې د ښوونکو د سرپناه ستونزه حل کړي. بلخوا د خوست والي محمد کټوازی وایي د پخواني ولسمشر حکم دی چې ښوونکو ته د په خپلو سیمو او ولسوالیو کې یوه یوه نمره ځمکه ورکړل شي. دی وایي ښوونکو سره خبرې روان دي خو هغوی باید ښوونیز بهیر ونه دروي.
په دې ورځ باندې موږ خبرې وروسته جریان لري هغه ځای چې دوی لپاره تثبیت شوی ده د مسؤولو خواته. په دغه ځای کې هلته غاصبین هم دي. د غاصبینو تر شا نور څوک هم ولاړ. دا موضوع قضا ته ورکوو چې غاصبینو سره خپله محاسبه وکړي او کوښښ وکړو دوی ته ځای ورکړو. په دې باندې استادان امتحانونه لکه تاسو ویل باید بند نکي. ما نن هم ورته ویل که استادان مکتب بند نهي، امتحان نقل دا خیانت ملي ده.
د یادونه وړ ده له دې مخکې د خوست په متون مینه، سیګی باغ او سماوات باغ کې سلګونو ښوونکو ته د کورونو آبادولو لپاره ځمکې ویشل شوي، خو لا هم زرګونه کسان د ځمکو ویشته په تمه دي. که څه هم د افغانستان د نورو سیمو په شان خوست کې د ښوونکو د نمرو ستونزه له یوې لسیزې اوږده ده، خو تر اوسه هم د دې ستونزې د اساسي هواري لپاره کومه واضح حل لاره نه ده پیدا شوې.
کور کلی اونیس پروگرام د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ.
تر څلور نیمو بجو وروسته د کور کلی په پروگرام کې په افغانستان کې د نیالګیو د کښېنولو په اړه اوریدلای شئ. اوس نړیواله موضوع راخلو. د جرمونو د نړیوالې محکمې مشر څارنوالي په فلسطیني سیمو کې د جنایاتو د ادعاو په اړه رسمي څېړنې پیل کړې دي. دې کار د اسرائیل او د امریکا د متحده ایالاتونو انتقادونه راپارولی دي. تفصیل لاجمل انسخ.
د جرمونو د نړیوالې محکمې مشر څارنوالي فتاو بن سودا پرون وویل له پنځو کلونو لومړنیو ارزونو وروسته د هغې دفتر غواړي محاصره شوې غزه او د اسرائیل لخوا په اشغال شوې لویدیځه غاړه کې د 2014 میلادي کال راوروسته د پیښو څېړنه وکړي. نوموړي په یو بیان کې ویلي، زموږ اصلي اندېښنه باید د جرمونو د قربانیانو په اړه وي. د دې په وینا دواړه فلسطینیان او اسرائیل د تاوتریخوالي او نامنۍ له یوې اوږدې دورې راپورته کیږي چې ټولې خواوې یې کړولي او ځورولي. د جرمونو د نړیوالې محکمې د مشر څارنوالي ویلي، دا څېړنه چې د دې محکمې د راتلونکي مشر څارنوال کریم خان لخوا اداره کیږي به په خپلواکه بېطرفانه مسلکي پرته د ویرې او د چا د پلوۍ وي. تمه ده چې په فلسطیني سیمو کې د جنایاتو په اړه به دا څېړنه د حماس ډلې تر واک لاندې غزې ته ړنګي چې د اسرائیل او فلسطیني وسلوالو ترمنځ د کړکیچ مرکز دی او همدارنګه په اشغال شوې لویدیځه غاړه کې پر اسرائیلي هستوګنځایونو او پر ختیځ بیت المقدس متمرکز وي. کارپوهان وایي اسرائیل په ختیځ بیت المقدس او اشغال کړي لویدیځه غاړه کې د میرسایینو د پالیسیو په خاطر د دې څېړنې په پایله کې د عدلي تعقیب سره مخ کېدای شي. اسرائیل په 1980 میلادي کال کې د منځني ختیځ د جګړې پر مهال لویدیځه غاړه، غزه او ختیځ بیت المقدس ونیول. نړیواله ټولنه په دې سیمو کې د اسرائیلي میرسایینو جوړول د نړیوال قانون له مخې غیر قانوني بولي. سره له دې چې د فلسطینیانو خپلواک دولت نشته، دوی ته په 2012 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلۍ کې د څارونکو په توګه برخه ورکړل شوه. دې کار فلسطینیانو ته اجازه ورکړه چې د جرمونو نړیوالې محکمې په څیر له نړیوالو سازمانونو سره یو ځای شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په یو بیان کې ویلي، د جرمونو نړیواله محکمه پر دې موضوع د څېړنې قضایي واک نه لري، ځکه د ده په وینا اسرائیل د دې نړیوالې محکمې غړیتوب نه لري او نه یې له خپل اړخه واک ورکړی. نوموړي همدارنګه په دې اړه د امریکا د دریس په هکله وویل چې فلسطینیان د داسې یو خپلواک دولت په معیارونو هم پوره نه دي چې د جرمونو نړیواله محکمه کې ګډون وکړی شي. اسرائیلو هم ورته قانوني دلیل وړاندې کړی. د اسرائیلو صدراعظم په یو ویډیوي بیان کې ویلي چې اسرائیل تر برید لاندې و. دا نتنیاهو په وینا په حق کې د جرمونو د نړیوالې محکمې چې د یو طرفه بللې پریکړه د ده په وینا یهودي ضد او ریاکارانه ده. د اسرائیلو صدراعظم په دې بیان کې خپلو خلکو سره ژمنه کړې چې د حقیقت لپاره به تر هغې مبارزه وکړي څو چې د ده په وینا دا د رسوایۍ پریکړه لغوه شي. فلسطیني اداره چې د اسرائیل لخوا د اشغال شوې لویدیځې غاړې په ځینو سیمو اداري واک لري، د دې پریکړې هرکلی یې کړی. د فلسطیني ادارې د بهرنیو چارو وزیر ویلي، دا ګام چې اوږد انتظار ورته شوی د فلسطین د هغه سختو هڅو سره مرسته کوي چې غواړي عدالت او حساب ورکول ترلاسه شي. هغه څه چې د دې فلسطیني ډیپلوماټ په وینا د سولې لپاره ضروري بنسټ جوړوي. سره له دې چې د جرمونو نړیوالې محکمې څېړنې سملاسي اسرائیلو ته کوم ګواښ نه پیښوي او ښایي کلونه ونیسي چې مخکې ولاړې شي، خو دا محکمه د دې واک لري څو د هغه کسانو د نیولو حکم وکړي چې پرې د جرمونو شک وي. دا به د هغه اسرائیلي چارواکو لپاره یو عیني مسله وي چې که په ادعا شوو جنایاتو کې د لاسرلو شک ورباندې وي او د جرمونو د نړیوالې محکمې غړو هیوادونو ته سفر کوي. د جرمونو نړیواله محکمه په هغه هیوادونو کې د جنګي جرمونو، بشر ضد جنایاتو او ټول وژنې د پیښو د عدلي تعقیب لپاره وروستی انتخاب دی چې خپل ښکیل هیوادونه په دې اړه د څېړنو وړتیا نه لري او یا نه غواړي څېړنې وکړي.
ستاسو له پیغامونو عبدالناصر افغان نه کندهار ولایت میوند ولسوالینا د دې لري ته دا پیغام رسیدم دا چې انعکاس تلویزیون درې خبر اعلان په یو ورځ باندې مرسیری دا کوم کسان چې دا شوکار کوي دا د ازادۍ دشمنان دي دا نه وایي چې افغانستان کې پرمختګ وشي د افغانستان د پرمختګ دشمنان دي دا د مظلوم خلص دشمنان دي کوم کسان چې خبر اعلان وژني او یا شدنه خبر اعلان وژني او یا خدمت مطبوعات پر ازادۍ باندې بریدونه کوي دا د کس سره نه دا د ټول افغانستان د مظلوم خلص سره دشمني ده چې دوی کوي
ہندوستان ولایت وامد صالحین قاری محمد مدنی آزادی رادیو سره په تماس کې یم زه غواړم چې په ننګرهار کې چې د انکار رادیو یا تلویزیون رقم کارمندان شي په رحمانه ډول باندې په شهادت باندې ورسول واقعا چې دا یو غیر انساني او غیر شرعي او غیر اخلاقي عمل ده او په هیڅ دین کې او په هیڅ منطق کې داسې عمل مشروعیت نه لري نو زما په نظر باندې بدبختانه تومون کې حکومت د خبريالانو خوندیتوب او د هغوی د امنیت په ساتلو کې کلي شکل باندې پاتې راغلې ده متاسفانه هغه مجرمین او هغه جنایتکاران چې حکومت هغوی نیسي هغوی چې دي په جزا نه محکوموي همدا سبب د دې ګرځي چې نور مجرمینو ته هم د داسې تروریستي اعمالو روحیه ورکوي نو بنا زمونږ دا غوښتنه ده چې د خبريالانو په نوم کې د ټول ولس د امنیت په تامین کې د هغوی د خوندي ساتلو لپاره حکومت خپل اقدامات باید وکړي والسلام علیکم
ستاسي پیغام ستاسي نظر
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې وایي چې روان کال د تیر کال په پرتله 15 په سلو کې ورشت کم شوی دی. پیشو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت د راتلونکي کال وچکالي ته په اشارې سره وایي چې په معمول ډول په هیواد کې د ورشت کچه 250 میلی متره وي، خو روان کال د هیواد په ځینو سیمو کې 40 میلی متره تراشکته شوې ده. نور حال په دې راپور کې.
باز محمد د بادغیس ولایت د مخور ولسوالۍ اوسیدونکي په کرنه بوخت دی. نوموړی وچکالی او د څارویو له منځه تلو ته اندېښمن دی.
خوشحالي هست، بارندگی نیست، دو تا باران شد، اله گزبانده
روان کل دو ځله دلته واورې اورېدلې، بیا ونشوه په ایمه باران وشو، کښې خلک ورته اندېښمن دي او خلک د وچکالۍ له امله د هرات خواته ځي.
بلبختي بادغیس از بلې مرغاو هم خوشحالي زیات.
هغه وایي که چیرې په راتلونکي کې باران ونسي کرکیله به یې وچه سي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د معلوماتو په اساس روان کال د ورښت کچه د تیر کال په پرتله 15% کمه سوې ده. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې امیر محمد نسیم مرادی ازادي راډیو ته وویل
د هیواد په کچه په 22 سټیشنونو کې هوا پیژندنې وړاندوینه ښکاره کوي چې د 2000 کال او 2019 کال په پرتله شاوخوا له 10-15% د ورښت کچه راښکته شوې ده.
پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت د راتلونکي کال وچکالي ته په اشارې سره وایي چې په معمولي ډول په هیواد کې د ورښت کچه 250 میلی متره وي، خو روان کال د هیواد په ځینو سیمو کې 40 میلی متره ورښت سوی. د دغه وزارت وین احمد تمیم عظیمی ازادي راډیو ته وویل
بارندگی امسال متاسفانه پایین تر از حد نرمال بود. یعنی بارندگی
روان کال له نرمال حالات د ورښت کچه کمه وه، یعنې په ځینو سیمو کې 40 میلی متره ورښت شوی. نو راتلونکي کال اټکل شوی چې په شمال او شمال ختیځو سیمو کې وچکالي وي. موږ د ولسمشر او د هغه د لومړي مرستیال له لارښوونې او پلان سره سم ټیمونه توظیف کړي دي.
ټیم توظیف شوه، ټیمای تخنیکي.
افغانستان یو کرنیز هیواد دی. د معلوماتو له مخې 45% افغانان په کرکیله لګیا دي چې له ورښت او اوبو سره نیغ په نیغه اړیکه لري، خو ځینې کارپوهان د تیرو 15 او 4 کلونو د وچکالۍ تکرار ته اندېښمن دي. د دوی په باور د ورښت کچه کموالی نیغ په نیغه له بېوزلي، د حاصلاتو له کموالي او د کورنیو بې ځایه شویو له ډېروالي سره اړیکه لري. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې پخوانی مرستیال عبدالولي مدقق په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اکثرا تجربې دا ښودلې ده چې کله وچکالي رامنځته کېږي هلته
یو تعداد ډیر عمده د وحشي ژویو پناهګاوې او د اوبو ایکوسیستمونه تخریبیږي او له منځه ځي، او دا په مجموع کې که چیرې موږ دې ته فکر وکړو ښه تصویر موږ ته نه را په لاس کوي.
د نوموړي په وینا په احتمالي توګه اقلیمي بدلون، د ګلخانهیي ګازونو زیاتوالی، د نفوس ډېروالی، د ورښت د کموالي اصلي لامل دي. په ورته وخت کې پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې حکومتي بنسټونه د وچکالي د کنټرول او زیانمنو ته د رسیدنې لپاره بشپړ چمتووالی لري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په روزګان کې په روسیو کې د چرګانو د ساتنې فارمونه زیات شوي دي. دې چارې کې یوې خوا په دې ولایت کې د چرګانو غوښې زیاتې کړې، له بلې خوا یې یو شمېر کسانو ته د کار زمینه برابره کړې ده. ځایي چارواکي وایي هڅې کوي د چرګانو فارمونه نور هم پسې زیات کړي. په دې اړه له سیمې راپور لرو.
د ترینکوټ ښار څخه وتلي هغه شاړې ځمکې چې کافي اوبه نه لري، اوس پرې ځینو کسانو د چرګانو فارمونه جوړ کړي. د ترینکوټ ښار څخه لري په بېده کاري سیمه کې د ویشت کلن داد محمد د چرګانو فارم دی چې موږ ته یې دروازه پرانیسته او د فارم د لیدو اجازه یې راکړه. داد محمد دا مهال په دې فارم کې د شاوخوا 15,000 سپین رنګه چرګانو پالنه کوي. دی وایي هر چرګې څه باندې 1 کیلو وزن لري. داد محمد ازادي راډیو ته وویل چې له دې وړاندې بزګري کول او په خپل ځمکه کوکنار کرل، خو دا چې کوکنارو ګټه ورته نه کول، اوس یو کال کېږي چې دا د چرګانو فارم یې جوړ کړی دی.
خو داسې غریب خلک مقصد دا چې دی دا په 2 میاشتو کې دا یو فصل وځي. اوس داسې هم راغلي چې په 2 میاشتو کې تقریبا 1,000,000 دا تیر فصل ما خپله په دوه کې وځي. چې زه خپله یو بزګر سړی یم، تاریخ مې کړه وو چې ما تاریخ کار پرېږدي، تقریبا ما کال کې چې زه دا مزدوري کوم. په 2 میاشتو کې دا فصل ختمېږي، کنه چې یو لږ څه مرګ وکړي بیا هم موږ نه تاوانی کېږو. 1,500,000 بیا زه 1,500,000 د شپږ لکه پورې 3,000 چې چای نشته ګټه کوي.
داد محمد وایي په دې فارم کې ورسره 15 نور کسان هم په کار بوخت دي چې د میاشتې هر یوه ته 1,000 افغانۍ تنخوا ورکوي. په ترینکوټ ښار کې اوس مهال د چرګ یو من غوښه چې 4.5 کیلو کېږي په څه باندې 100 افغانۍ ده. نکیب الله چې مخکې بېکاره و او اوس په دغه فارم کې د میاشتې په 1,000 افغانۍ کار کوي خوښ دي. هغه وایي دا ورته یوه ښه بوختیا ده، خو د چرګانو د فارم د کارکوونکي په توګه هغه له هغه ستونزو خبر دی چې فارم لرونکي لري.
دلته اوس کار کول ته موږ ته ښه د کار زمینه برابره شوې ده، او دلته دا فارم چې دی ډېر مرضونه یې کړي دي. ګونه زرګونه زموږ چرګان د مرض ختم کړل، د مرض که موږ ته دولت پاملرنه وکړي بیا به موږ ته د کار موږ ته زمینه برابره شي. هم چرګان به زموږ دپاره چې ښه دواوي یا ښه دغه ورته برابر کې او موږ ته د کار زمینه برابره سي. موږ
د کرنې او مالداری د ریاست چارواکي وای د مهالو روزګان کې د چرګانو د غوښو 15 فارمونه دي، خو د دې فارمونو څښتنان وای په فارمونو کې د بیلابیلو ناروغیو له کبله زیات شمیر چرګان مري، او د دې سبب سوی ده چې زیات خلک د چرګانو د فارمونو جوړولو ته زړه ښه نه کړي. پوښتنه دا ده چې د چرګانو فارم لرونکي څنګه کولای سي چې په فارمونو کې د ناروغیو د خپرېدو مخه ونیسي. دا پوښتنه مې د حیواناتو له یوه ډاکټر شاه محمود څخه وکړه.
یو لپاره دا دی چې مثال دلته یو خدا فارم چې داسې خدای دشت جوړ شي، یا د بایک یو طریقه داسې وسي چې دلته د فاشیه دوه ځان د کړکۍ ته ورکول شي، بیا په یې په سره بلاس پر هغه باندې اوبه راځي لکه کوم چې دا کولر دی، او په سر کې غټ اګزازونه ولګېږي د دې په پیشل هوا وځي دلته دا هوا راکشي د سړه هوا، دغه یو علاج ته.
ډاکټر شاه محمود هم دارنګه ټینګار کوي چې فارم لرونکي دي د چرګانو د پالنې په برخه کې وخت نه وخت د حیواناتو له ډاکټرانو سره په تماس کې اوسي او د هغوی سپارښتنې عملي کړي. د اورزګان د کرنې او مالداري ریاست مسؤلین هم وایي چې په دغه ولایت کې د تیر کال په پرتله 15 د چرګانو فارمونه زیات شوي دي. د دې ادارې مشر احمد شاه خیری ازادي راډیو ته وویل چې دا فارمونه به سږ کال 1500 ټنه غوښه تولید کړي، خو نوموړی وایي چې دا غوښه لا هم د اورزګان ولایت لپاره کافي نه ده، او دې ولایت ته لا هم له کندهار او نورو ولایتونو څخه د چرګانو غوښه واردوي. نموړی وایي دا رایه هڅه کوي چې د چرګانو لپاره ملرونکو سره په بیلابیلو برخو کې د خپل توان سره سم مرسته وکړي، څو په دې ولایت کې د چرګانو فارمونه وده وکړي او وکولای سي چې لږ تر لږه د ورزګان د اړتیا وړ غوښې او هګۍ همدلته پوره کړای سي.
ازادي راډیو په منځنۍ سفر دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان پاک سره لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولې شي. د ازادي راډیو د دې ساعت په خپرونه کې وړاندې له یونیسف سره د ازادي راډیو په ځانګړې خپرونه کې د مور د شیدو د اهمیت په اړه اوریدلې شي. د کور کلی یونیس پروګرام هم لرو. په دې پروګرام کې په افغانستان کې د نیالګیو د کښېنولو موضوع څېړو او دا موضوع مو راخیستې ده. څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له اسدالله لودین څخه اورو.
د امریکا د بهرنی چارو وزارت وایي د افغانستان د سولې لپاره د دوی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هڅه کوي چې په افغانستان کې یو سیاسي جوړجاړي ته د رسیدو لپاره د افغانانو ترمنځ د سولې د روانو هڅو لپاره سیمه ییز او نړیوال ملاتړ جلب کړي. د دې وزارت ویان نیټ پرایس پرون په واشنگټن کې په یو خبری کانفرنس کې وویل چې خلیلزاد د طالبانو له استازو سره د خبرو لپاره اوس په دوحه کې دی او کابل ته درې ورځنی سفر یې ګټور و. بلورته د امریکا د بهرنی چارو وزارت وایي په افغانستان کې پر خبریالانو بریدونه نشي زغملی او باید پای ته ورسول شي. افغان دولت وایي طالبانو په لوګر کې د رسمي دینی مدرسو و نیم زر زده کوونکي له زده کړو بې برخې کړي دي. د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندړ وایي ځایي طالبانو د دغو دینی مدرسو ښوونکي ګواښلي او اوس د دغو مرکزونو دروازې بندې دي. په میانمار کې په خوانی برما کې د نوې پوځي واکمنۍ په وړاندې د اعتراضونو او د هغو د ځپلو په لړ کې پرون لږ تر لږه 8 کسان وژل شول. د پاکستان په کراچۍ ښار کې په لسګونو بلوڅانو په یو اعتراضیه لاریون کې ګډون وکړ. دوی د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا د خپلو بلوڅ ورونو وژنې وغندلې. دغو اعتراض کوونکو له ایراني چارواکو وغوښتل چې د بلوڅانو په وړاندې د دغه تاوتریخوالۍ پای ته ورسوي. او د جرمونو د نړیوالې محکمې آی سی سی لوی څارنوالی فاتو بن سودا په فلسطیني سیمو کې د ترسره شوو جرمونو د ادعا په اړه رسمي څېړنه پیل کړه.
مخکې تر دې چې د کور کلی پروګرام خپور کړو او له یونیسف سره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه وړاندې کړو، سپورتي خبرونه لرو.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړی محمد نبی ساحل وای د لوبي غوره لوبغاړی په توګه تر ټاکل کېدو وروسته د تډالی شوی پیسې یا امتیاز د هیواد بیوزلو خلکو ته ځانګړي کوي. محمد نبی ساحل پرون د پاکستان سوپر لیگ سیالیو کې د لوبي غوره لوبغاړی ل ټاکل کېدو وروسته پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه ولیکل په هر لوبه کې چې دای غوره لوبغاړی وبلل شي انعامي پیسې د خپل هیواد بیوزلو خلکو ته ځانګړي کوي او د نبی فاونډیشن لاري د خیر ښېګڼې په کار لګوي. محمد نبی په پرونی لوبه کې د خپل لوبډلې کراچی کینګز لپاره خورا ښه لوبه وکړه. هغه په توپ چونه کې دوه ورونه وکړل، دولس منډې ورکړې خو کومه وکټ یې وانه خسته. ولی په توپ وهنه کې بیا د 15 توپونو په مټ ووش پیته منډې وکړې. نبی په یاد لوبه کې 8 او 3 ووهلې. په لوګر کې د فوټبال د روزنې ډی درجه ټولګۍ پای ته ورسید. د افغانستان فوټبال فدراسیون وایي د فوټبال روزنې ډی درجه ټولګۍ چې د مربیانو د پوهې کچې د لوړوالي په موخه په دې ولایت کې پیل شوی و د چهارشنبې په ورځ پای ته ورسید. د دې ټولګي مدرس وحیدالله واحدي وایي دا کورس د تازه کار و مربیانو د پوهې د زیاتېدو او د فوټبال روزنې د کچې لوړوالي په موخه په دې ولایت کې پیل شوی و. د هغه په خبره د فوټبال روزنې د مقدماتي تاکتیکونو په زده کولو سره مربیان کولی شي لوړو او مسلکي پوړیو ته ځان چمتو کړي. په دې روزنیز ټولګي کې 3 روزونکو ګډون کړی و او د شپږو ورځو په موده کې یې په نظري او عملي توګه د فوټبال روزنې اساسي تاکتیکونه زده کړل. او د بوکس روزونکی باب اروم وایي انټونی جاشوا او تایسون فیوري دواړه د سیالۍ او د نړۍ بوکس د ټولو معتبره کمربندونو د ترلاسه کولو په اړه هوکړې ته سره رسېدلي دي. 1 انټونی جاشو د ای بی اف سازمان د اتلولۍ او ډبلیو اے او ډبلیو بی کمربند له ځان سره لري او 2 تایسون د برټانیې بوکسر هم د ډبلیو بی سی سازمان د اتلولۍ کمربند څښتن دی. دا د بوکس سیالیو په لړ کې د لوړو درجو لرونکي کمربندونه دي. د دې دوو برټانوي بوکسرانو ترمنځ په دې سیالیو په پای کې یو یې په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره د ډېر وزن معتبر کمربند ترلاسه کړي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. نن د مور د شیدو د ارزښت په اړه خبرې کوو. د مور شیدې هغه الهي نعمت دی چې هیڅ ډول خواړه یې بدیل نشي کېدلی، خو بیا هم یو شمیر ماشومان د دې لوی نعمت څخه بې برخې دي. دا چې ولې په خبرونه کې ور باندې غږیږو. په اخر کې د مور د شیدو د ارزښت په اړه له ډاکټر سره مرکه هم لرو. له موږ سره اوسئ. د مور شیدې د ماشوم لپاره مکمله غذا ده. د مور شیدې د ماشوم، مور او ټولنې لپاره ډېرې زیاتې روغتیایي، عاطفي، اقتصادي او ټولنیزې ګټې لري. د مور پر شیدو تغذیه شوي ماشومان معمولا لږ ناروغه کیږي. د مور شیدې د ماشوم لپاره اسانه او هر وخت تیاری وي. ډاکټران وایي چې ماشوم دې تر شپږو میاشتو پورې یوازې او یوازې د مور شیدې وخوري. له شپږو میاشتو وروسته بیا له شیدو سره ځینې نور مناسب او نرمو خوړو ته هم ضرورت لري. دا چې په ټول افغانستان کې 2% ماشومان د مور په شیدو تغذیه کیږي، د مور د تغذیه په برخه کې له متخصص ډاکټر احمد ولی امینی څخه پوښتنه دي.
افغانستان د نفوس د سروې په اساس باندې چې موږ ته ډی ایچ ایس وایو، 3% اطفال اوس د مور په شیدو په خلاصه تغذیه باندې تغذیه کیږي. تقریبا 15% ماشومان چې عمرونه د شپږ میاشتنه تر دوه کلنۍ پورې دي، دوی د حد اقل تغذیې متنوع غذاګانو څخه ګټه اخلي. موږ ویلی سو چې تقریبا ټول صحي پرسنل یا صحي کارکوونکي په صحي مراکزو کې کار کوي، لکه ناسام قابلګان، تغذیه مشاورین، دوی د مور په شیدو د تغذیې د اهمیت او مهموالو په باره باندې لازم ترینینګونه اخیستي دي. د مور په شیدو د تغذیه او د ماشوم د تغذیه په باره کې لازم معلومات ورکړي.
روزو هغه میرمنو ته چې خپل ماشومانو ته شیدې نه ورکوي، دوی او ماشومان یې اوس له همدې امله له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. د کابل په کارتیناو کې له داسې مور سره غږېدلې یم چې وایي خپل اووه میاشتني ماشوم ته د شیدو پر ځای جوش اوبه ورکوي.
سکینه، شیدې ورکوم خو نسته، شیدې مې نسته، تیکې مې شیدې نسته، چې نه خورم ډوډۍ نه خورم.
اوس نو بیا دې ته شی ورکې
پچې؟ دې ته اوبه ورکوم، دا شیان ته ورکوم، ډوډۍ ورکوم، نور چې مې نسته.
اوس زه دې ته د چوشک ته ګورم، په دې کې ډېری خړې اوبه دي، دای مریضای نه
دا دې اوبه جوش ته اخزي ورته راکړه. دلته هم ځای کړه راغلم لا ته راکړه.
نو د خپل کې نه ښکاري
تور چې هم دا شیدو
والی دی شیدې نستا
نستا شیدې چې خوراک می نستا ډوډۍ صحیح نه خورم چې می نستا
دا ماشوم څومره نارام اچ کله دی شیدې نه
شیدې می نه زاړې ډیر چغې وخی یم زره می تنګ ځکلای وخم
دومره ورکای و می سینای وګیم ساتي وهم
ډوډۍ ورکوم اسه ډوډۍ خوراک له ورکوم
مګر خپل شیدې خو
نه
لري
نه خپل شیدې می نستا
په زینو سیمو کې بیا د کورنۍ نور غړي مور مجبوروي چې ماشوم له شیدو بیل کړي زکه غواړي چې د ماشوم مور ډیر ژر بل ماشوم نړۍ ته راوړي. فاطمه هم داسې یو خواخی ده.
نن یې تل وختي تن پریمي دي بیا بل په داس کوي هغه بیا لای او دا یو کارن ته مګ بیا ورکوي نه چور ده بیا خې شو دی نه ورکو دا اوسې ته غزي وسته مشته کوي نو یا څه خاړو و به خاړو شولې خاړو نه ډوریګان یې خاړو ته تر اوسې ته چا سم شو دی ورکله هو یو پاکټ یې نه مشته کوي او قطای هغه بیا خلاص بیا مرتنه دی ورکوي.
جګرخونی یا خپګان هم د دې لامل کېږي چې د مور شیدې کمې یا هم بیخي وچی شي او ماشوم د مور له شیدو څخه محروم شي. په دې اړه هم د وی مور خبري اورو.
صدیقه خپل ځکه جګرخونه شم شیدې مې وچی شي چې جګرخونه